سلام و نه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیري حالت کې پر سایلانیانو د وسوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر موسی شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو له 2000 کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤولیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستې نه دی، خو په سیمه کې له 1991 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړلیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ هوکړلیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په یوې ناسته کې لاسلیک شول. د سشنبه په ورځ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سرګي ژومانګاري ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسی شنبې د ازادریو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې لخوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلی خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما لخوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمبه ده ترامپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ترامپ به د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ترامپ د سفر په اړه نور جوړ زیات ورنه کړل. او روسیې او ځل بیا د سشنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ بنخه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه یو ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیو چالوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مکبل کی قدر منا او پروز دکون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمندم چې تاسو ټول درنا او قدر منز دکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتنوي رونا ګل لیز دکون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیا مزمن او وم ټولګي کتاب دریم لوسته لمندم د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګل لیز دکون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخکله دین چې زستا لوست پیل کانتاس ټول درنه زکون کې باید لخبر زنه سره خپل کتاب کتابچا او کلام لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخبر زنه سره نوٹ کړي خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ سره د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې صفحه په کتاب کې لنن نسیم څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر منو خو جو زکون کو زموږ سره د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې به پلارو عبارت دی لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دویم د ځمکې انتقالي حرکت دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کدر مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کدر مونږ زده کوون کو د توجه په هیله هیله مند يم چې یو څه زده کړئ خوشحال کدر مونږ زده کوون کو مخکې له دې چې موږ تاسو لوست پیل کو لومړی موږ تاسو په لوست کې څه لرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدل وي درنو زده کوون کو راځو د دې سوال ځواب پیدا کو خوشحال کدر مونږ زده کوون کو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت په خپل د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت په خپل د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي د ځمکې وضعي حرکت په خپل په څلور ویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړ دوره چې کله دی تیریکي دغه کله چې یو بشپړ دوره دی تیریکي دغه حرکت ته مجاو تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلای شو چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت لنه چې جو څخه چې موږ تاسو ته پلاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي همدارنګ درنو زده کوون کول مر تل په یو تل البلد کې د خطر په حالت کې او په بل مخالف تل البلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول تل البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي او ژو کدر مونږ زده کوون کو د زمکی دغه کوم شکل چې دی د زمکی کره چې د پخپل د ترول بلدونو 315 درجه لري چې دغه 315 درجه د سلر 20 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي چې په دغه ډول سر مور او تاسو داس ویل سو چې په یو سات کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي که چیرې مور او تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د زمکی د ترول بلد ټول 315 درجه موږ تقسیم سلر 20 ساعتونو کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لومړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي نو ځکه موږ تاسو داسې ویلی سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي کچیر خلاص داول سره خواجو زکون کو ز تاسو ته یو مثال در کوم کچیر موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګ د دې ترڅنګ د مکه مزمه شهر په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل شهر د کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبته درجو کې پراته دي او د مکه مزمه شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په سرویش درجو کې پراته دي نو د دې دوه د وخت او پیر کچیر موږ او تاسو معلومو د دې د معلومو لپاره ډیر ساده او آسان دی لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو سات شپږ پنځوس د کې دا یو سات شپږ پنځوس د کې موږ تاسو څنګه لاس تر مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوون کو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدون چې دی په خپل نش په ته درجه دی دا نش په ته درجه موږ تاسو را اخلو من پکوي د سلويش درجه څخه د مکه مزمی ختیځ ته لوردونه څوبه سلويش ما نو موږ تاسو د نش په ته څخه سلويش من پکو کله چې مو دا من پکړه نو دا په مساوي سره په نیوش سره کله چې دا په نوې سرمسوي وسستاس وس هم ټول درنه زده کوم کولای شي ماشيني حساب را واخلي هم دغه سي د خپل ځانو سر هم دا وس د سي زړپي نش په تر واخلي د نش په توڅه خلويش منفي کی ته کله چې تاسو چلويش منفي کی نو تاسو ته به نوېشت عادت پلاس رک بیا ورسته را ولار سي دغه نوېشت منفي کی د څلور څخه موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور مشر تاسو څنګه وویل موږ ول یو درجه چې تاسو په څلورو دقیقو کې د لمر لمخې څخه تیریږ نو دلته چې په څلور دقیقو کې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږ نو موږ دار اخلو نیوش درجه په څلور کې ضربو کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سلو شپاره سره دا یو سلو شپاره موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو د شپېته درجه څخه منفي کوو کله چې موږ د شپېته درجه څخه منفي کړل یو د دقیقه په خپل څو ثانیې شپېته انسانیه د نو د شپېته ثانیو څخه چې موږ له دامن فکر نه دا مساوي سي یو اشاریش پښپینځوس یو اشاریش پښپینځوس د کیک یعنی یو د یو ساعت پښپینځوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مزمې د شارتن مېستو پیر دی نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پښپینځوس د کیچې وي نو په دا وخت کې د مکه مزمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې اوس په دې باندې پوسی اوسېږي همدارنګه درنو ځکهونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو نو موږ او تاسو کولای شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغه درجه ترمنځ توپیرونه پیدا کړو نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شهرونو ترمنځ کوم وختونه چې دی د هغوی پرتله پیدا کړو څنګه چې هر درجه په څلور دقیقو کې د لمر لمخې څخه تیریږي نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلور دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب وو کله چې موږ ضرب کړو نو په دې توګه سره او تاسو کولای شئ چې د دوو مختلفو سیمو د دوو مختلفو شهرونو د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو ان شاء الله چې درنو ځکهونکو تر دې دم پرې پوسی او اوسې چې وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو د لوس په دې برخې کې موږ تاسو د ځمکې انتقالي حرکت ولولو ډیر ساده او اسانه موضوع ده د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي خو ژو قدرمنو ځکهونکو د ځمکې انتقالي حرکت په خپل د لمر پر چاپیره تر سره کیږي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت شدید دوامدار په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي یعنی بیزیبي شکل سره کوروي شکل سره نه نه هم د دایروي شکل سره په بیزیبي شکل سره د سرته رسول کیږي او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی نو لدې کبل څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري نږدې واټن د دې د چدي په خپل یوزر 28 میلیون کیلومتر دی او ډیر لري واټن چې دی هغه په خپل یو سل 25 میلیونه کیلومتر دی نو په دې اساس سره موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره تر سره کیږي همدارنګه درنو خوښو ځکهونکو د پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي نو په هغه وخت کې د اوري پر لمړي نیټه باندې د لمر وړانګې رامنځته کیږي یعنی څلور پسلونه چې په خپل د څلور پسلونه چې رامنځته کیږي چې ته مراد تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو پسرلی چې په خپل د حمل د میاشتې یا هم مراد تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې په لومړي نیټه باندې رامنځته کیږي نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چم راو تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم راو تاسو د سرطان د میاشتې یا دونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې په لومړي نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره دلیږي او همدارنګه د میزان د پرلمرینی چاباندی یا هم د تری پرلمرینی چاباندی زموږ او تاسو د منی موسم رامېست کیږي چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي یعنی معتدله هوا وي په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي نو دلته د میزان پرلمرینی چاباندی د منی موسم رامېست کیږي او همدارنګه درنو خوځوز د کوونکو د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل لمسته کیږي یا هم د ژمي موسم لمسته کیږي چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه لمسته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه لمسته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چیش کیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپل د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو چې په سرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي. نو دته موږ او تاسو د دوبی د موسم سره مخامخ کیږو، چې د دوبی موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي، او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وی، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالی حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپل د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ تاسو پوهېدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي. خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا شمی. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسی وو سری او یسم اخستی وو سری، اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له من د په یو څه پوسی واوسیږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش نوام پار یوزل به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می ترنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي او نو ویلوسته امدګی ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر کوي هم بهیر په حق لسه په هیږي. کتاب صفه له در لسمه نه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګه قدرمنو غللی ځکه کوز مرسته ستدنم رزي د لوس درسي اهداف عبارت دی. لومړی ته اروپا د سمندرګیو یعنی بحیرو په حق لسه پوهیږي. دوم، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي. دریم، د اروپا لویې وچه څرنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پرته توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې موږ او تاسو د اروپا د سمندرګیو یا هم بحیرو په هکله څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لویه وچه ده چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې ډېر لوی سمندرګي چې دي، د مدیترانۍ سمندرګۍ دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د دریو لویو وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنې مدیترانۍ سمندرګۍ یو له هغو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې ډېر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دوی درو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډېره برخه له دې لارې سره لېږدول کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو او ګلالي زده کوونکو، د جبل تاریک لږې وژې ابناوې د مدیترانۍ سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنې د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپوګان او ټاپووزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپووزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره یې دي. دې هر برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوې ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یې دي. منځنی شکل اوږده ابنه یې د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي، چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویې وچې لپاره یو له اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی، چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لارې برابر کړی ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو، د شمالي سمندرګۍ پروت دی، چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کېږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفت او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کېږي. همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی، د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ، د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه، دغه کوم تودوالی بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دي، چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی، چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی، ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنه زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړل وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه دی په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج خو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړو بوتو کېږي کوم چې څلور خواوته وچه وسیږي او په منځ کې وو وسیږي دې ته جهیل ورکړي خو بر علاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته وچه ووسیږي او منسکي او ووسیږي د ته خلیج ویل کیږي نو ویلې سوچي د اروپا د لوی وچې ځنګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځنګړي موقعیت لري د شمالي کنګل سمندر د اټلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو پیژنې چې دروي خواوته وچې وسیږي او منځ کې وسیږي د ته خلیج ویل کیږي خوشاو که در من زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کوي یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال وی لای یو سیمه څخه بل سیمه ته انتقال وی نو دغه خلیجونه د ښه کوالټی لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کوالټی چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې شتي بیرته په اسانۍ سره اشواله سي هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یعنی دې دې ته مجبور نه دي چې نور بندرونو جوړ کړي ځکه خپل خپل ځانته بندرونه لري خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونه تاړتیا لري او دې مجبور مکلف دي تر 16 اگست پورې او دا ډول بندرونه جوړ کړي د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال او بوته لاسرسي او د بیړۍ چلولو او بشمیره خلیجونو موجودیت دی یعنی په اروپا لوی وچې کې کوم صنعتي پرمختګ شي راغلی دی د دې یو ځنه یو علت دی هغه د دې چې دی زیات شمیر خلیجونه لري او دی او بوته لاسرسي لري په همدې عمل څخه د اروپا لوی وچې د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی له هغه لاري کول شي چې له سلو څخه زیات سهیل هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې تنګي یعنی د خلیجونو لاره څخه دی کولای شي چې له سلو څخه زیات شمیر هیوادونو نور سره اړیکې ورتنګي کې د هغوی سره ارتباط ولري کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو جوړ او نسبتا آرام او بو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوند د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړی دي او په دې کې بیلابل حیوانات روزل کیږي له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو رشکار او تر او بولاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټون لپاره په ځانګړي ډول د نیپټو په ګازونو له پلو ډیر زیات ارزښت لري خو د لوی بیړۍ د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي ځکه دی صحاجه ده کم ده نو خو جوړ غلی ز کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاسته راوړل وسهم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاسته راوړو خوږه قدر مونږ زکونکو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو الهتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري متدل یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمیر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نور ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متدل یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی له همدې امله څخه درنو ځکونکو وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښ لیدل کیږي یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښ لیدل کیږي دغه اورښت دی په متدل باندې سره وي د اروپا د لوی وچې په متدل سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو ول چې متدل سیمه څخه هم راستاس مطلب شې چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متدل سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده یعنی زیاته برخه شې ده په خپل په متدل سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې درې لوی خواو یعنی شمال جنوب او لویدیز خواو او بو چاپیر شوی ده یعنی د درې خواو څخه دغه لوی وچه په اوبو نمبر شا خوا سره راچه پیرسوی ده خو یوه خوا چه ده پر وچ پر مربوط ده لدی امال سخه درونو زکون که طول اروپا ده پر مربوط یه هم لنده بلی هوا سخه اغزمنه کیشی ده چی ده دی دری خواوی شی دی اوبو نولی دی نو هم ده لامید گرزیده لی دی درونو زکون که چی ده لوی وچه ده لنده بلی هوا لرون که لوی وچه لجملو سخه شمره کیشی ده اروپا لوی وچه غرونه دوم را لور ندی چی مراتا سوای چی ده دی غرونه زیاد شمیر ور دی چی ده اروپا دنننی برخی تا ده اطلا سمندر او ده مدیترانی سمندرگی ده لنده بل دننو تورو خاندو گرزیشی نو ده غرونه نسی کار چی ده دی ده خاند لامل سی سلالم ایلا چی دی درونو زکون کو ده گلف ستریم یا هم ده سمندری تود او بو بخیر ده اشتوالی دی چی ده اروپا لویدیز و برخو چخه تیریج او ده اروپا ده دی برخی ده هیوادون و اقلیم ده متدیر که دو سبب کیجی او ده اروپا ده لوی وچی اقلیم پو عمومی توگه سر درونو زکون کو پر سلور لی اقلیمی سیمو بنیویش سوی دی چی نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولو چې د هغولو جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانی سیمې دي او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برني سیمه ګڼل کیږي ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ درنو زده کوونکو د دې تر څنګ مدیترانه اروپا چې د داسې سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الته غرونو لخوا څخه رالګیږي دا سیمې اغېزمنې کوي نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوس تر دې ځای پورې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي سوالونه تکراروم لومړنی سوال د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی نوم یې ولیکئ دویم سوال درنو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي دریم سوال درنو زده کوونکو کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې نو تاسو ټول قدر من زده کوونکي به همدغه درو سوالونو ته ځوابونه ورکوئ نور نو تاسو د ټولو قدر منو او خوښ زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کړي قدر منو وګړو سکون کو زه برېښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت پایم د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو سکون کو برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کې خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ خوشو ګلالي زده کوونکو زموږ استاذو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند د زمبي سیند د سنگال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ګلالیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه زموږ استاذو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق لري یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوی خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو خو قدر منو زده کوونکو همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته خلیج ویل کیږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواو څخه باید چاپیره وچې اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید چشو اوسیږي اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو د افریقا زیات شمیر غاړې چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینې خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستیس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل او هم چنان په دې باندې پوسولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمیر خلیجونو نمونې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوږه قدر منو زده کوونکو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کشه ته ډیره زیاته نږدې ده. او استوا کشه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وو چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کشه ته نږدې اوسیږي د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا له وچه کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کچې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منزه کوونکو افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کشه ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کشه ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایی لاندی ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایی ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا د مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي. او د دوه سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایی ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او برانی هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او هم چیلند دې تر څنګ دغه سیمې چې دي برانی اورښت لرونکي آب و هوا یې هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلرم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی. او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واوري او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سر دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شوی دي. او د دې سیمو پیداوار اچ دي انګور، نارنج، ګنی او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دوه سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دوه سیمو کې رنگ رنگ میوه او رنگ رنگ د نباتات رشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله دستروس د کورونی میوې دي، لکه ګنی دي، نارنج دي، مالټه د لیمو دي، سنترا د خرما او ګنی شي بي دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې بي، جنوبي افریقا کې بي، مدیترانی اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانی اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلې وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ تاسو هدف لچې څخه، لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه هغه په خپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په خپله عبارت و د سولم خلیجونه څخه و، بمبا خلیجونه څخه و، سیدرا خلیجونه و، کپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویو وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم و، دریم د سپ د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانۍ سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نمونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسېږي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله او احترامات مقبول کی قدر منو غلو لی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه ز کوم پته د زړه کوم اشاره واس په ما لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه دریم لوستم. هر د چتا ټول کتر منو غلو لی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت هم بم پتن می درنه ز کوم کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست نو هله د چي د لوست فایل په شی بو کی له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکاله سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی. قدرمن او ګلالیز د کونکوز مرسته سو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالیز د کونکو د لوست تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی ویدرنوز د کونکوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې له دروښتمې صفې نه پیل به تر دې شي صفې پرې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولای شي چې خپل لوست د کتاب رو څخه ولولي. خوشحال کله لیز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګر هیوال افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې د آسیا په ځړ کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډول هوا لري چې کچېره موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشته ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشي دی هوا پکشي کې متدلې وي چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه ورسته بل چې دی هغه په خپل ژمنۍ موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لسته یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډیره شایسته او نرمه هوایي. نو له دې عمل څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري هغه په خپله د عرض البلدونو دایري دي، لکه څرنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 80 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي اودي توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 80 درجو او 10 د کیکو په جریان کې، په شمال کې د 50 درجو او د 90 درجو د ډیکو په میلان باندې سر لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د وی سیمې پر جوی اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي، چې موږ تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته شو نو دلته دغه هوا چې د دغه د هوایي کتله چې د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریال ورډ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیلو اورښتونه پکښې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغه لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکی لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډیره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو سطح د هوا لري ځکه مر د تودوخې حرارت درجه په شکل زیات وي خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېره کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري. او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېره کیږي. همچنان درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلف اقلیمي سیمو مو پیژندل چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې دي دشت او زهراګانې او بدیاوي دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغییر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو یو ګلالي زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلې ده، یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل کائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. کچېره موږ تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته د ډېر ښکلي او تود منیږي. خو کله چې کچېره موږ تاسو د جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې سو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی، یعنی کچېره موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده، یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ او ستاسو د ټولو په برخه کړی دی، او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی ده چې مختلفې انرژي په کړی کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی سو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پریوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي، کوم چې د حرارت د ساتګرۍ درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی سو که موږ چیرې موږ تاسو په غور سره متوجه اوسېږو، نور جوي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلدونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي، چې په افغانستان کې د شمالي ارض البلدونو د 90 درجو او دیشو د دکو او اته دیشو درجو او یو دیشو دکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجو څخه پیل به تر اته دیشو دکو پورې یو ارزل بلد، او همچنان اته جیشو د درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو د کیکو پورې بل ارزل بلد موقعیت لري. که چیرې موږ او تاسو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګو میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر وړانګې واردوي د 60 درجو او دیشو درجو د کیو اوسېږي، دیشته د کیو اوسېږي، نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 50 درجو ته رسېږي، او چې یو 50 درجو او 90 درجو ته رسېږي، چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري. او موږ او تاسو کولای سو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري، له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړوالي سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ تاسو ولوستله په چټر سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي، خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي، او د غرونو په سږو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د تودوخې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټې درجې په حقله معلومات ولو، چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لکړی دی، چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حقله معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړې ده، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څخه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخه دی موږ تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخې درجه یې 13.4 درجه سانتیګراید ته رسیږي، او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتیګراید درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه لوړوالی 13.3 متره دی، او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده، او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. درې سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 360 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري، او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتیګریډ درجو کې موقعیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه که چیرې موږ تاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له څلورو خواوو څخه وچې رانغاړ کړي دي، او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ تاسو په یاد وسیږي چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتو او کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیاتی پکښ کې، ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر غرونه پکښ موجود دي. چې موږ تاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې په دې خاطر سره د تودوخي دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه، له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخي په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په یو څه پوسیږي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوه پوښتنې مې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنو په ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنې د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې ووخت. د دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږئ او په یو څه پوسې واوسېږئ. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.